په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاند فرخند اسد سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړي ترپای کرا سره پاتې شوې نو په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام مشال ترنا لاندې هم راوړې دي. خو په لومړی نمایي کې به تاسو یو شمېر ریپورټونه واورئ، خو د دې دوه نو وړاندې زو فرخند اسد ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی، د پاکستان الیکشن کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ په 10 کېږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په پیښور کې ویلي د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په کامیاب نشي. واشنگتن یو وار بیا ایران ته خبرداري ورکړي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا بحالولو لپاره وخت په ختمېدو دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان الیکشن کمیشن وای پر 9 فبراير د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړه. د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د 9 فبراير د پریکړې په رڼا کې دوی د انتخاباتو نوې مهالویش اعلان کړ. دغه به اوس د مارچ 28 پر ځای په 1 نیټه ترسره کیږي. بلخوا پرون د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د دوهم پړاو د ځنډولو فیصله معطل کړه. په سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ د ایبټ آباد جرګګۍ د هغه پریکړې خلاف اوریدنه وشوه چې لمخې په 28 مارچ کې دونکو انتخابات ځنډول شوی وو. پر دې موقع د سپریم کورټ جج عائشه ملک وویل چې د دې خبرې تصدیق نه دی شوی چې موسمي حالات د خیبر پختونخوا په انتخاباتو کې مسله جوړولی شي. دا له هغې وروسته ده چې د ایبټ آباد په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو یخو علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو کاندیدانو های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دوی په سیمو کې یخ موسم او واوري پر رای اچونه کې خنډ اچولې شي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي د حکومت یې له اسټابلیشمنت سره هیڅ قسم اختلافات نشته. فواد چودھری پرون په پیښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان له ادارو سره هیڅ مسله نه لري.
آج عمران خان جو ہیں وہ تمام اداروں کو
نن عمران خان په هر ځای کې ټولي ادارې د ځان سره یوځای چلوي. ټولي ادارې د عمران خان په سوچ او فکر پوهیږي او د حکومت سره ګام په ګام یوځای روان دي.
فواد چودھری دا هم ویل چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په پارلمان کې د وزیر اعظم خلاف ته عدم اعتماد تحریک راوړلو هدف په حکومت فشار اچول دي، چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او مرستیال مشر مریم نواز ته له هیواد د بهر تلو اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي ټول اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا شوي دي چې د اوسنی واکمن تحریک انصاف ائتلافي حکومت نسکورولو لپاره د عدم اعتماد تحریک راوړلو ترڅنګ احتجاجونه او ټولې آئینی لارې به استعمال وي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پاکستان کې د هندوانو کونسل وای په سین صبح کې د یو عدالت لخوا هندو استاد نوتن لال ته د مذهب د سپکاوي په تور ورکړل شوې سزا به په های کورټ کې چیلنج وي. په پاکستان کې د هندوانو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار پرون مشال رادیو ته وویل چې په قضیه کې د انصاف ټولې تقاضې نه دي پوره کړل شوې. د په خبره دا قسمه مقدمو تر درجولو وروسته په عدالتونو ډیر فشار وي. د فبراير په 8 د سین صوبې په ګوټکی سیمه کې اډیشنل سیشن جج ممتاز سولنګي د مذهب د سپکاوي په تور نوتن لال ته د عمری قید او 50,000 روپۍ جرمانې سزا واوروله. د یادونې ده چې د سین په ګوټکی سیمه کې د 2019 کال د سپتمبر په 14 یاد مقدمه عبدالعزیز خان په پولیس سټیشن کې درج کړې وه. نوموړي تور لګولې وو چې زوی ورته ویلي چې د سکول پرنسپل نوتن لال په کلاس کې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی. او واشنگتن یو بار بیا ایران ته خبرداري ورکړې چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا بحالولو لپاره وخت په ختمېدو دی. امریکا تهران ته ویلي کو پراتلونکو سو اونایو کې کومه موافقه ته ونه رسیدل نو دغه تړون ته ستنېدل به ناممکن شي. د فبراير په 9 د سپینې ماڼۍ ویان دي جنساکي خبريالانو ته ویل چې موافقه ته نږدې شوې دي چې لمخې د ټولو خواو بنیادی اندېښنې حل کېدې شي. خو د دې په خبره کو پراتلونکو اونایو کې د موافقه ته ونه رسیدل نو د ایران روان اټومي پرمختګونه به د دوی لپاره لپاره دا ناممکنه کړی چې دغه عمل ګډ جامع پلان ته ستان شي. او بل خبردار چې د اووم پاکستان کرکټ سپر لیگ شپاړسم میچ نن د پېښور زلمی او ملتان سلطان سترمنس ته ټاکل شوی چې میچ به په لاهور قذافی میدان کې په ځای وخت ماخام 9:00 بجې پیلېږي. دا خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وي نو د ریپورتونو سره سره 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې به هم واوري. زو اول د ریپورتونو طرف ته. د پاکستان الیکشن کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې بعد د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د مارچ پر 1 کیږي. د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا ویان سویل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د 9 فروری د پریکړې پر رڼا کې دوی د انتخاباتو نوې مهالویش اعلان کړ. سپریم کورټ پرون د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو د دویم پړاو د ځنډولو پریکړه معطل کړې وه. د پېښور های کورټ ابټآباد جرګګۍ د فروری په 1 نیټه په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو وځنډولو. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته وویل چې د سپریم کورټ د 9 فروری پریکړه پر رڼا کې الیکشن کمیشن د صوبې په 18 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو نوې نیټه اعلان کړه او د 20 مارچ پر ځای به اوس دغه ټاکنې په 1 مارچ کول شي. او نن یعنی د فروری 10 نه د امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه هم ریټرنینګ افسرانو جاری کول پیل کړي دي.
آنریبل سپریم کورټ د پېښور های کورټ ابټآباد بینچ والا فیصله سسپینڈ کړه او کمیشن دا سپریم کورٹ آف پاکستان دا مختصر فیصلے پر رڑا کے نظر ثانی شد دا انتخابی شیڈیول اعلان ہو دا اعلان مطابق سبا کے خیر با پبلک نوٹس ریٹرننگ افسران جاری کی او دا انتخابات چی دی اس بدا 27 مارچ بزائے باندی 31 مارچ باندی کی گی.
دا پیخور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ دا فروری پا اڑمبے نیٹا پخپل حکم کے دا صبح 5 ضلعوں کے دا وار ورے دو لوجی انتخابات زندولی وو. ہائی کورٹ خپل دا غی پریکڑا کی دا ہدایت دا درخواستون دا ورے دو پا محال جاری کردی وو چی پکی ویلی شی وو چی دا مارچ میش کے بعد دا صبح مختلف ضلعے دا سخت وار لوجی بندی شی چی دا غی ورستو با ووٹ اچون کی د سخت یخنه او پسړکونو اولارو کوسو د وور لوجی پولینګ سټیشنونو ته رسیدل ورته ګران وی. ورستو الیکشن کمیشن د های کورټ د دغه پریکړه خلاف سپریم کورټ ته رجوع کړی و. د سپریم کورټ جسټس اعزاز الحسن په مشرۍ کې د اسلام آباد 2 کسیزه بینچ پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د پېښور های کورټ د حکم پر ضد درخواست اوریدنې پر مهال د پریکړه اعلان کړه او د های کورټ دغه فیصله معطل کړه. وکیل محمد اشفاق خان چې د سواد قبل تحصیل نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې تحصیل امیدوار هم دی و چې درخواست یوازې 5 ضلعو لپاره شوی و او های کورټ ټول صوبه کې ټاکنې ځنډولې وې او دغه پریکړه کې قانوني کمزوري هم ښکاري. نو باید پېښور های کورټ الیکشن کمیشن اور یدو بغیر پھیکلا پتون دے کے نو کڑے
دے بٹ آباد بن پیسلے کی چے دین الیکشن کمیشن اور دے شوے ہم نے یودا خبر شو بل دا چے کم زین کی دی د پنزو ازلاو بارے کی درخواست ور کڑے نو پہر یو ضلع کی یو یاد وین کنسل چے دین اگے کی بشاید واور پرتی نو پدے فیصلے کے فیکچوئل او لیگل ڈیفیکٹس دو نشتے زمنگ تیارے چے دین اقا سٹارٹ نو کپ 27 مارچ کی ہم تو تیار یو کنن کی ہم تو تیار یو او کپ مئی کی کی موته تیار یو او که فرس که دای مؤخر کو نو غالبا چې د ملک حالات د سیدی تنه کې دی چې د الیکشن بیا و هم نشي.
په 9 فروری اوریدنه کې د الیکشن کمیشن وکیل سپریم کورټ ته ویلو چې پېښور های کورټ د الیکشن کمیشن دلایل اوریدونه بغیر انتخابات ځنډولې دي. د پېښور های کورټ د حکم معطل کول ورستو سپریم کورټ د مقدمه اوریدنه تر 14 فروری پورې وځنډوله. یاد دی وی چې خیبر پختونخوا په باقی باتي 18 ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د جنوري په ورسته اونۍ کې ترسره کېدل. ولیدا د الیکشن کمیشن لخوا د 13 کال د سپتمبر په 1:30 د ځایي قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړو لخوا درج شوي غوښتنو باندې یو حکم د لارې په 20 مارچ اعلان شول. د پام وړ ده چې د بلدیاتي ټاکنو لومړۍ مرحله د صوبې په 19 ضلعو کې د 13 کال د دسمبر په 19 ترسره شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وایي د حکومت او فوزي اسټابلیشمنت ترمنځ د اختلافاتو راپورونه بې بنیاده دي. فواد چودھری پرون په پېښور کې رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې له هیواده د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف او مرستیال مشر مریم نواز د ویستلو لپاره په پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو خبرې کیږي چې دا شان په حکومت فشار واچولی شي. بلاول بټو زرداری بیا تیر ورځ په ملتان کې د خپل ګوند کارکونانو ایوی غونډې ته په وینا کې یو وار بیا ویلی دی چې ټول اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا دي چې د واکمن تحریک انصاف ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره د عدم اعتماد د تحریک ترڅنګ احتجاجونه او ټولې آئینی لارې وکاروي. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم هم اعلان کړی چې د مارچ پر درشتمه بعد د حکومت ړنګولو لپاره اسلام آباد ته لاریون پیلوي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
په پیښور پریس کلب کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري په دې وروستیو کې د حکومت په ضد د اعلان شویو مارچونو، د حکومت په ضد په پارلمان کې د عدم اعتماد راوړلو او د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ د اختلافاتو د ګنګوسو په اړه د پښتنو په جواب کې وویل چې د حکومت او ادارو ترمنځ دا محل هیڅ تناو نشته.
آج عمران خان جو ہیں وہ تمام اداروں کو
نن عمران خان په هر ځای کې ټولي ادارې د ځان سره یوځای چلوي. چری مونږ د ټکراو سیاست نه دی کړی. ټولي ادارې د عمران خان په سوچ او فکر پوهیږي او د حکومت سره ګام په ګام یوځای روان دي. د عدم اعتماد بل هیڅ مقصد نه دی سیوا د دینه چې شاباز شریف او مریم د هیواد نه بهر د تلو اجازه ترلاسه کړي. د اطلاعاتو او پاکی وزیر پواد چودري په پیښور پریس کلب کې د پروري په نهمه نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د حزب اختلاف لخوا د موجوده حکومت د ناکامۍ بیانیه رد کړه او هغه وویل چې د عمران خان په مشرۍ د غوي حکومت هیواد د پرمختګ، اقتصادي خوشحالۍ او باثباتۍ په لور روان کړی دی او هغه وویل چې په هیواد کې د دوی د اصلاحاتو د پالیسیانو د پوره عملي کولو لپاره دوی هڅه کوي چې د 15 کلونو د یوې بلې مودې لپاره هم په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. پواد چودري دا سرګندونې په داسې محل کړي دي چې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د پروري په ومه نیټه یو مهم ملاقات کې د پارلمان د لارې د موجوده حکومت په رانسکورولو خبرې اترې کړي وې. هم دغه خبرو اترو ته په اشاره د پروري په نهمه نیټه په ملتان کې بلاول بوټو د خپل ګوند د کارکونانو غونډې ته په وینا کې وویل
همارا مارچ شروع هونے سے پہلے
زمونږ د لاریون شروع کولو نه وړاندې زمونږ ځینې ملګرو چې د عدم اعتماد خبره یې پخوا نه منله اوس یې مني او وړاندې به نور ملګري راسره هم دا ومني. لاریون به هم کوو او د عدم اعتماد او د عمران خان د لرې کولو کمپین به هم چلوو.
عدم اعتماد کے حق میں مهم چلائیں گے، عمران کو ہٹانے کے لیے ہم مهم چلائیں گے.
په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو د پوه محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا د حزب اختلاف ټول ګوندونه به د حکومت په ضد په رایوځي کېدلو او د ممکنه عدم اعتماد په تحریک کې بریا ترلاسه کړي او کنه. نو په جواب کې هغه وویل
ګوره تر اوسه پورې چې اپوزیشن کوم هم تر اوسه پورې داسې کارونه کړي دي نو د هغې سه نتیجه نه وه راوتې، ځکه چې هغوی به په منځ کې یا خپلو کې تقسیم شو یا به هغوی هغه خبرې نه واورېده. نو دې دپاره د هغوی راغونډېدل یو غټه خبره خو ده. نو زما خپل خیال دا دی چې کېدای شي چې دا کوششونه هم داسې ډېر زیات کامیابه نه شي، ځکه چې ښکاري خو داسې ویلې کېږي دا چې عمران خان او د هغه قوتونو په پاکستان کې تعلقات خراب دي. خو موږ چې تر اوسه پورې څومره هم موفس کتلي دي نو د عمران خان نه بغیر یا خو بل آپشن نشته چا سره، او یا عمران خان او د دې د تعلقات چې کم دي نو دا اغي ختمولې نشي.
بل خواته پاکستان جمهوری تحریک د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور لانګ مارچ اعلان کړی دی، خو د دغې نه وړاندې په عمران خان د عدم اعتماد لپاره د حزب اختلاف مشر شاباز شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د بلاول سره د ملاقات نه پس هغه د حکومت د ځینو متحدانو سره هم ملاقاتونه او خبرې اترې کړې دي. په عین حال کې بیا د پی ډی ایم ځینو سرچینو د پروري په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په لندن کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې پروان سیاسي صورتحال خبرې اترې کړې دي او په دغه اړه د نور مشاورت لپاره د پروري په 11مه نیټه د پی ډی ایم د سربراهانو یوه مهمه غونډه رابللې شوې ده. خو بیا د پروري په 9مه نیټه د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې ویلي دي چې حزب اختلاف د عمران خان په ضد د عدم اعتماد لپاره په قومي اسمبلی کې ساده عددي اکثریت نشي ترلاسه کولی او نه به حزب اختلاف د لاریونونو د لاري موجوده حکومت رانسکورولو کې بریا ترلاسه کړي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته، پرون په اسلام آباد کې پروګرسیو سټوډنټ یا ترقی پسند زده کوونکو اتحادیه په پونتونونو کې په یونین سازۍ د بندیز خلاف مظاهره وکړه چې پکې د اسلام آباد او پینډۍ بیلابیلو پونتونونو ګڼ شمیر زده کوونکو ګډون وکړ. د زده کوونکو وینا وه، تر څو وخته چې په پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیه یا یونین نه وي بحال شوی، نو تر هغه وخته به د زده کوونکو ستونزې پر ځای پاتې وي. په پاکستان کې د زده کوونکو پر اتحادیو په 1944 زیږیز کال کې د هغه وخت فوزي واکمن جنرال ضیاءالحق بندیز لګولی و. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو دا بندیز په 1991 زیږیز کال کې لرې کړی و، خو سپریم کورټ د 1992 زیږیز کال د جولای پر لومړۍ نیټه بیرته لګولی و. خو د 1993 زیږیز کال د مارچ پر 10مه د زده کوونکو د سازمانونو بیرته بحالولو امر کړی و، خو له هغې راهسې د عدالت دا امر نه دی عملي شوی. نور تفصیل د ګوهر مسید په رپورټ کې چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
دا اوازونه او نارې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن د زده کوونکو دي، چا چې د فروری په نامه نیټه باندې د پریس کلب اسلام آباد مخکې یوه احتجاجي مظاهره وکړه. په احتجاجي مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ د بیلابیلو پوهنتون او د کالجونو او سکولونو نرینه او زنانه زده کوونکو ګډون وکړلو. په دې غونډه کې ګډون کوونکي دا ویل چې د جنرال ضیاءالحق په دور کې په سټوډنټ یونین باندې پابندی لګولې شوې ده، هغه د زر تر زره ختم شي. په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته وویل چې سټوډنټ یونین جوړونه زمونږه آئینی حق دی، او د دغو یونین په بنیاد باندې مونږ د خپل معاشره یو ښه بنیاد کېښدولې شو. دا وویل
نوم مې عباس دی، پروګرسیو سټوډنټ فیډریشن راولپنډۍ اسلام آباد سره تعلق ساتم. کومه چې 9 فروری باندې یو ډیکټیټر جنرل ضیاءالحق پابندی لگولی ہو طلبا سیاست باندھے په یونینز باندې، دا هغه یونین په پابندې خلاف مونږ نن راوتی چې دا پابندې فل فور ختم مکلی شي. زګه چې کم سیاست په گراس روټ لیول کې د یونیورسټو کې او د میډل کلاس او لوور میډل کلاس علاقان جن کو دې په سیاسي تربيت کې دو، او بیا راتله د مونږ لیډران به جوړه دو. هغه لاري بندي شوی دي، سیاست د ایلیټ تب کې سیاست پاتې شوی دی. باقی زموږ زمونی مطالبه فیسونه کې چې کم اضافه شوی دا ریسنتلی ډیر ذات فی هاي کراغله، هغه خلاف دین علاوه چې کم یونیورسټو کې هراسمنت کیږي، دا هغه ہراسمنٹ د ختمې دوره بار چې کوم کمیټه جوړی کیږي کې رجینو کو شامل دل چې کوم سټوډنټس دي دا زموږ مطالبه دي.
د یادونه ور دی چې په پاکستان کې په سټوډنټ یونین باندې د جنرال ضیاءالحق په حکمرانۍ کې په کال 1944 او د فروری په نامه نیټه باندې پابندي لګولې شوې وه. په هغه نه پس په کال 1999 کې د میاں نواز شریف په حکومت کې هم په پوهنتونونو کې په سټوډنټ یونین باندې پابندي برقراره وساتل شوه. په کال 2008 کې په سټوډنټ یونین باندې د پابندۍ ختمولو خبره روانه شوا، خو په عمل و نشولو. د سټوډنټ یونین بندیزونو په اړه باندې د عوامي نشتل پارټۍ ویاند زاهد خان وایي چې جنرال ضیاءالحق خو په خپل دور کې په سټوډنټ یونین باندې پابندي ولګوله، خو د بد امرغه په هغه نه پس تر اوسه پورې په سټوډنټ یونین باندې لګولې شوې پابندي ختم نه کړل شو. په دې اړه زاهد خان مشال ریډیو ته وویل
یونینزو او په یونین کې په فایټینګ سم کېدل، او پای کې په هم کېدل، پای کې کلاسونه هم کېدل، دا غیب د ملک د هر یو حالاتونه او د هر مشکلاتونه هغه خبرې ده.
یاده دوی چې پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن د فروری په 9مه نیټه باندې هر کال د هیواد په بیلابیل خارونو کې د غورز لمانځي چې مطالبه یې دغه وی چې په سټوډنټ باندې لګیدل شوی پابندی دا زر تر زره ختم شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رادیو اوري. د بلوچستان حکومت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غوښتنې منلې دي او وایي چې پر دې به زر تر زره عمل کوي، خو ځوان ډاکټران بیا وایي چې تر هغه وخته به خپل احتجاج جاري ساتي تر څو چې د حکومت لخوا یې په غوښتنو عملي ګامونه نوي پورته کړی شوي. دا پریکړه تیر ماښام په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په یوه غونډه کې شوې ده. په بلوچستان کې ځوان ډاکټران د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په هړتال دي او دوی د کوټې په سرکاري هسپتالونو کې او پی ډیز او اپریشن تھیټرې بندې ساتلي او غوښتنه کوي چې په سرکاري روغتونونو کې د حکومت د دوایانو ترڅنګ نورې بنیادی اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې.
د ځوان ډاکټرانو او حکومت ترمنځ د خبرو وروسته تیر شپه وای ویګړی خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د روغتیا صوبایي وزیر سید احسان شاه ویل دي چې حکومت او ځوان ډاکټرانو خبرې په کامیابی سره وسرته رسیدلې دي. په دې کې ځوان ډاکټرانو شکردار ادا کړی دي چې لامل اوس په سرکاري هسپتالو کې به لیبارټري، ایکسری او نورې څانګې څلورویشت ساعته خلاص وي. دغه ډول به حکومت د ډاکټرانو لپاره نورې 1500 سامیانې پیدا کوي. د دې ترڅنګ به د پن انسکم سړک د ډاکټرانو لپاره نوي کورونه جوړیږي. دغه ډول به د صوبې وټولو سرکاري اسپیتالو ته مشینری هم ورکول کیږي.
جو لوگوں میں کام تاثر تھا کہ یہ اپنی
د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر سید احسان شاه وایي چې په خلکو کې یو تاثر دا هم وو چې ځوان ډاکټرانو د خپل تنخواه د زیاتوالي لپاره دغه ډول اړتال کړی دی. خو نن ځوان ډاکټرانو دا ثابت کړه چې داسې هیڅ خبره نشته. د اول چې زه د وایډی مشکور یم چې هغه ټوله مراد پریشي او د یوې پیسې د زیاتولو خبره هم نه ده کړې او د دغه ډول ټول مطالبات څخه دوی لاس په شاسو او دا ټول شیانې په صوبې کې د روغتیا د نظام د بهتري لپاره کړې دي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې نورو ادارو ته هم په کار دی چې هغه د ډاکټرانو پر نقش قدم باندې ولاړ شي او د صوبې د ترقی او خوشحالۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صدر ډاکټر افیز مندوخیل اول چې دوی به خپل احتجاج تر هغه وخت پورې نه ختموي چې تر څو د حکومت لخوا د دوی پر غوښتنو عملي ګامونه نه وي پورته شوي. لکن دوی به د ولس د مشکلاتو په خاطر اوس د کوټ په سیول هسپتال کې و خپل احتجاجي کیمپ ته چیرمه ناروغان ګوري. ڈاکٹر حفیظ مندوخیل وای چې موږ هم د ولس څخه یو. که موږ ډاکټران یو نو خپلوان مې مریضان دي او چې د ولس په ګډون نور خپلوان دلته هسپتالو ته راځي او دلته اسانتیاوې نه وي نو موږ ته ډېر افسوس راځي چې ولې په هسپتالو کې د خلکو خدمت نسو کولی. بلې خواته د ځوان ډاکټرانو لخوا تېره ورځ هم په کوټه کې یو احتجاجي ریلی راوتلې او دوی د سرکاري هسپتالو د پرایویټ کولو خبره رد کړه. په دې اړه ډاکټر عصمت الله و مشال ریډیو ته څه داسي وویل؟
مزمز اول ډیماند څه دی هسپتالونو به پرایویټایزیشن خاتم مز نه پریږدي. دا یو دویم په ټولو هسپتالو کې خصوصا د دې صوبې د کوټې سټی کې سلور هسپتالونه دي، شیخ زاید هسپتال، بنظیر هسپتال، مفتی محمود هسپتال، سیول هسپتال او بی ام سی کې مز 24 ګنټه ام آر آی ماشين 24 ګنټه غواړو، سټی غواړو، ایم آر آی غواړو، سټی سکین 24 ګنټه غواړو، ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ 24 گھنٹے کیت لیب 24 گھنٹے واڑو داش مش غټی غشتنی دی
دل ته خبر ادا د ونی ورده چې د بلوچستان ځوان ډاکټران د تیرو څلور میستر ایسه پر اړتال دی او دوی د کوچ په ګډون د صوبې پر نورو سرکاري اسپیټالو کې او پی ډیز او اپریشن تھیټرز بند ساتلې دي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوپ
زینا ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع جنډوله سیمه اوسیدونکو وایي چې د فوز لخوا د بیټنی قبیلې نیول شوي دولس کسان د زر تر زره خوشی کړل شي د جنډولا فقیر کلی نسیمه ملالی مشال ریډیو ته وویل چې ورور یې لتیرو شپږو میاشتو راهسې د فوز په حراست کې دی او عدالت ته یې نه وړاندې کوي بلخوا د ټانک مرستیال کمشنر الله نور بیا وایي چې د یادو کسانو د گرفتارۍ په اړه کوم معلومات نه لري البته نوموړی وایي د ورکو کسانو خپلوان دي په دې لړ کې پولیسو ته درخواست ورکړي نور تفصیل په دې رپورت کې
د ټانک ضلع جنډولا سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی فوج له طرفه گرفتار شوی د بیټانی قبیلې دولس کسان د عدالت ته مخامخ کړای شي په جنډولا سیمه کې دا کسان کله گرفتار کړي شوی دي او په دغه براکشه د ملي جمهوریت غورځنګ سیاسي ګوند د جنډولا سیمه غړی عبید الله بیټانی مشال ریډیو ته ویایي
تقریبا پاکستان سزا
جنڈولا فقیر کلی اسی دن کے نسیمہ ملالا بیٹا نہیں ویائی چپوزی ورور پیش میاشتے مختہ گرفتار کڑائی دائی او عدالتا یہ نم و خمخ کوی چی پواجہ یہ دوی پا احتجاج کا ولو بنے مجبور شوی دی
آئی ما عرور اینی ولی دا دل جان ناما دا سپاج میاستی کیر چی مجھ یہ ولی دا مجھ تا اکلا چی دری بچی را پاتی دی مجھ تا ایوائی بچی دا مختہ روان دیم دا ایک یہ عرور دا شپاس خوان دی مجھا دا عرور ما یک لنگ مزری کا ولی اشپی پا دول از بجی مجھ تا رالا مجھ نای اوڑا نای عدالتا پشکی آنای ملاقات پشکی کای نه مشتر اخلاص پیدا خپل ورور چې کای مش کاس ته وال عدالت ته پیش کې عدالت نه پیش کای موزا د بیا د اخلي مخه شه در نه ورته کو چې تر څو پر الیا کاس خلاص کړی نه الیا یې عدالت ته پیش کړی نه
مشال ریډیو چې په جندولا کې د گرفتار شوی کسانو په باراک شه د ټانک مرستیال کمشنر لانور شیرانی سره تماس ونیولی د غوي جواب په دارنګ و جنڈولا نا گرفتار کری شوی کسانو خپلوان دا هم وی چې کده پاکستان پوز چارواکیو گرفتار کسان زر عدالت تا مخامخ نکړل بیا دوی د جنڈولا پوزی کلی تا مخامخ د احتجاجی درنا خیمه لگاول بنے و مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
اریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هر ورځ د سحر له نه تر مخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اوري کولی شئ چې زموږ په ویب سټ www.mashalradio.com هم تاسو زموږ ستوریاني وګورئ. نه صرف دا چې اغلته اوریدل شي بلکې زړې خبرونه هم زموږ په ویب سټ اوریدل شي. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. فرخنده اسد به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای پر 9 فبروري د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړه او دغه انتخابات په اوس د مارچ په 1 تر سره کیږي. بلخوا پرون د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د دوهم پړاو د ځنډولو فیصله معطل کړه. دا له هغه وروسته ده چې د ایبټ آباد په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو یخو علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو کاندیدانو های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دوی په سیمو کې یخ موسم او واوري پر اچونه کې خان اچولې شي نو زکه د انتخابات وزندول شي. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وايي د حکومت یې له استابلیشمنت سره هیڅ قسم اختلافات نشته. فواد چودري پرون په پیښور پریس کلب کې خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان له ادارو سره هیڅ مسله نشته. د حکومت دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو هدف په حکومت فشار اچول دي چې د مسلم لیگ نون مشر د دوی په خبره چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او مرستاله مشر مریم نواز ته له هیواد د بهر تلو اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې د هندوانو کونسل وای په سند صبح کې د یو عدالت لخوا هندو استاد نوتن لال ته د مذهب د سپکاوي په تور ورکړل شوی سزا په های کورټ کې چیلنجوي. په پاکستان کې د هندوانو کونسل مشر او د قومي سملی غړي رمیش کومار پرون مشال ریډیو ته وویل چې په قضیه کې د انصاف ټولې تقاضې نه دي پوره کړل شوي او دغه پرېکړه د فشار لاندې ورکړل شوې ده. واشنگتن یو وار بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا بحالولو لپاره وخت په ختمېدو دی. امریکا تهران ته ویلي کو پراتونکو سو اونۍ کې کومې موافقې ته ونه رسیدل نو دغه تړون ته ستنېدل به ناممکن شي. د فبروري په 9 د سپینې ماڼۍ ویاند دي جنسا کې خبريالانو ته وویل چې موافقې ته نږدې شوې دي او د 1 پاکستان کرکټ سوپر لیګ 14 میچ رنده په خبر زلمی او ملتان سلطان سترمنس کې.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوې ده د دې غړې د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې چې پکې د بلوچستان د شخړې په اړه بحث شوې ده. د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. د پاکستان په سیاست او رسنوي کې د بلوچستان د شخړې پاړه یو بیا بحثونه تاوده سوي دي. دا لغه ورسته ده چې د فروری پر 2 بلوز بلتون غشتونکو وسلوالو په پنجګور او نوشکې ضلعو کې د امنیتي ځواکونو مرکزونو ته ننوتل چې ورسره سم د وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتې پیل شوې چې تر دې 3 پورې دوام وکړ. د دې بریدونو ذمہواري بلوچ بلتون پاله غشتونکي ډلې بلوچ سلیبریشن آرمی منلې وه. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR وایي چې په نشته کې 9 او 40 وسلوال وژل شوي خو بیلې بیا ویلي وو چې د 2 وسلوال وژل شوي او ادعا یې کړې وه چې تر 100 زیات پاکستاني عسکر هم وژلي دي. خو مشال اډې د دواړو غاړو د دې ادعاو په خپلواکه توګه دستک نسی کولای. د بلوچ بلتون پالو چې له تیرو شاوخوا 14 راځي د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي دومره لوی حمله زیاتره خلک حیرانه کړی دي. د پاکستان فوج به ادعا کوله چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو حمله ما اورماته کړی ده. پښتانه دا چې بلوچ وسلوالو د دومره لوی حمله توان څنګه پیدا کړ او آیا د دې شخړې یو تل پاتې حل سته او څنګه دا نورې پښتنې د مشال ترلاندې بحث کې چېړو. میلمانو مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان او پارټي سېنېټر انور الحق کاکړ، پوخانی سېنېټر او قبایلی مشر لشکري رئیسانی او د سیاسي چارو په رفیع الله کاکړ دي. انور الله کاکړ او رفیع الله کاکړ سب دا وخت را سره ټلیفون په لاين دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
ډیره مننه کوم.
انور الله کاکر صاحب تاسو ته هر کله وایم او رفیع الله کاکر صاحب تاسو ته اجازه بز مننه انور الله کاکر صاحب تاول ورسما انور الله کاکر صاحب سوال دا دی چې لکه څنګه چې راپور ته کلی چې په څه وخت پوری خاموشي و قسم حمله بکیدلې خو ډیر د لاندې کچوي خو د پنجګور او د نوشکی څخه کمی حمله وسوي هغه ډیر لوی حمله وي سوال دا دی چې بلوچ وسلوالو د دوی دومره لوی حمله توان څنګه پیدا کړي
ډیره مننه عبدالحیب یو نظر چې زه ورته ګورم ماته څه دا دونه لوی حملې ځکه نه ښکاري چې په ګوریلا جنګ کې دا قسم حملې دا په مختلفو هیوادو کې سوي او دا څه نوې خبره نه ده په کال 2008 یا په اته کې په دغه شته کې تر ګردو مضبوطه کوم چې عسکري یا فوجي قوت ګڼل کیږي هغه د اسرائیل غبي او په اسرائیل باندې په کستی په یاد دي د حزب الله په شکل کې چې هغه هم یو عسکري قوت دی او ریاستي قوت نه دی هغه د اسرائیل رنګ ملک سره هم یو استراتیجي جنگ وکړي او بیا 2011 په یولس کې چې د حماس خلاف د دواړو د غزه او د غته نو هغه کوم چې ټیکټیکل پهلو د دې جنگ وي هغه کې بیا وي هغه نیوی زکر اوکری او بیا دا
یعنی ستاسو نتیجه دا د تګادا دومره حمله لوی نه ده خو ستاسو په خیال باندې حسي لډیر وخت خاموشي ورسته د دومره حملو توان دوی څنګه پیدا کی قوت او طاقت او صلاحیت څنګه پیدا کی او په عین حال کې ز لشکری رئیسانی سپ تبیوار هر کله وایم بیا بم دغه سوال تاسو رن ورل کاکر سپ راته جواب کی لشکری رئیسانی سپ تاسو ته هر کله وایم
السلام علیکم جناب
ډیر مننه لشکری رئیسانی سپ ز درته راځم انور الله کاکر سپ څنګه دا توان څنګه پیدا کی دومره زما
په نظر دا توان د دې د هر ګوریلا جنگ یو اصول وی چې هغه په انګریزي کې ورته وایي چې سروایبلټي چې دوی به څنګه سروایو کوي
څنګه بزان ژوندۍ ساتي
ځان به ژوندۍ څنګه ساتي او دا هغه اصول تحت دوی کله کال جنگ کمزورې کی یا کم کی دوه کال کم کی داغه بعد بیا خپل رنگ راښکارا کی نو دوی ځان غواړي چې په ژوندۍ ساتل غواړي نو دا هم دغه رنګ یو حکمت عملی ماته ښکاري چې تیر دوه دولیم کلو کې دوه لوی بریتی نو کړي او بیا په یو منظم انداز کې
من نه انور الله کاکر صاحب زه په دې مداخله وکم چې تاسو درې یاست وخت هم کم وي زه وایم سوالونه هم ډېر وکړو تاسو لنډ ځوابونه راکړئ زم بیا تاسو ته راځم لشکری رئیسانی صاحب تر دې لمخه چې رفیع الله کاکر صاحب ته ورسم ستاسو په خیال باندې بلوچستانو چې کوم دغه وسلوال دي د دوی چې کومه حمله کړې ده ستاسو په خیال باندې دا حمله چې ده دا حیرانون کې دا دومره اچانک کېدل تاسو د پاره د اشکاری چې دا یو غټه حمله ده یا نه ده یا دا څومره حیرانون کې خبره ده چې دوی بیا را قوت یا طاقت کې راغو
جناب خبر دغه د اول خبر دغه ده چې د بلوچستان قومي حقوق جنگ اوس 3 کال تیر شو او دا کله یو ډیر په طاقت راځي او انرژي هم زیات ده او کله لږ کمزور ده مګر دا سیاسي او چاپامار مزاحمت مسلسل جاری ده کله نه ختمي شي ول بلوچي قومي وطن او قومي حقوق د پاره جنگي شي او پاکستان کې یو خاص ذهنیت او منټاليټي دي د دوی منټاليټي دغه دی چې دا نور قومیتن حقوق او د دوی اختیار د دوی حیثیت نه مني اول خبر خو ستا خدمت کې دغه دی دوهم دغه دی چې اوس دا چې جنگ اوس بيخي زیات تیر شو او ډیر وخت بعد په اف سي کله کې د نن ولاري داخل کا او دا فدایینو دا ډیر یو پاکستانی ریاست او ریاستی ادارو د لپاره حیران کن او ډیر یعنی خطرناک خبر ده چې خلق خو مذهبي د فاره دا کوي او دلته د وطن د نشنلزم د فاره جنگ کوم فدایین خلق د پاکستانی ایف سی چاونی کې او د دوی مورچو باندې ولاړی دا ډېر یو حیران کن خبر دی او دا ډېر زما د اندازه ده چې د مزاحمتکار د پاره یو حوصله افزا عمل او په دې حوصله افزایی کې ډېر خلک شاید نورم په دې جنگ کې ګډ شي او د جنگ تیز کېدلی شي. ولې مجاورو مختلف علاقه کې اوسم مثلا بولان او نور مکران او په دې علاقو کې او کوهستان مری کې اوس دا جنگ یو تیز او ترند روخ اختیار کړی دی. نو په دې کې اندازه ده چې دا جنگ اوس مختم ډیر مخته ځي.
مننه ډیره لشکری رئیسانی صاحب رفیع الله کاکړ صاحب. بس تاسو زبم تاسو ترازما رفیع الله کاکړ صاحب سوال دا دی چې تاسو د پاره آیا چې د کوم حمله په پنجګور او نوشکي کې سوي دا یو بحث راپورته سوي دی. انور الله کاکړ صاحب وایي چې دا ډیر لوی حمله نه ده، خو البته دا د ستراتیژي برخه وي د وسلوالو چې کله زیات کله کم. تاسو په خیال باندې دا هم دغه سید کنه یو نوې باب شروع سوي دی د وسلوالو یا نوې انداز او ستراتیژي او کړنلار جوړ سوي دی؟
ډیره مننه کور ودان. زما فکر دا دی چې کم دا جنگ چې دی دا خو ظاهره خبره ده دا یو تسلسل روان دی چې دا کومه جګړه په دا وطن کې شروع ده. نو په دې کې یو نوې شی دا ضرور دی چې په دې کې دا شدت چې راغلی دی، نو هغه شدت زما دا خیال دی چې هغه دا اوس چې کم زمر د وطن حالات خاص طور پر زه فکر کوم چې دا د افغانستان حالاتو او د امریکای د دې سیمې سچې وطنګ دی هغه پر دا باندې اثر اچولې دی. په خوا چې امریکا دلته ولا،
یعنی هغه په کم شکل کې اچولې دی، یعنی له بلوچ سره دا هغه څه کار دی، د بلوچ وسلوالو سره
دا هغه داسې کار دی چې دا د پاکستان چې کم گاونډي ملکونه دي د دې سره زموږ تعلقات تاریخي تور باندې داسې ش نه دی پاتې سوی. هغه پر موږ الزامونه لګي، موږ پر هغه الزامونه لګو چې تیز موږ وسلوالو ته پناور کړي ده، چې امریکا ولا د امریکای په مفاد کې تر یو حد زیات دلته انستابیلټي امریکای ته واره نه خړل، نو هغه یو چک ساتلی وو د امریکای وتنګ صدا وسو چې د ملکونو یو بل ته سره لاسو او دا هغه په انګریزي کې مروای چې دی اراوند دیرون چې دا وس یو په بل دی پوسو کارې پوسو. نو په هغه کې دا دی چونکې زمر سه هم گاونډي ملکو کې خلګ خوابه دي دی، نو دا شي هغه ملکونه چې دی اغه وس ویني او نور چې دلته نون
سټیک یعنی گاونډي ځا خلک بک پریش کنفیوز ای چې گاونډي ځا اساس مراد افغانستان ایران هندي څوک دي کډری والے دي؟
بالکل ما بالکل دا بارډر باندې خو افغانستان او ایران خاص طور پر زما د اشاره ده او زما دا خیال دی چې دا اوس شدت خاص طور پر پاغه کې دا د افغانستان حالات یو دا وجه بل اسهره لیکره له نو اغه چې د خامخغه ګټه شي دا
خبره رفیع الله کاکړ کوي او ځینې نور شنون کې هم کوي، تجزیه کاران هم کوي. آسې پاکستان په افغانستان کې د امریکا له وتلو وروسته په خپل داخلي ملي امنیتی پالیسی چې کومه د نېشنل سکیورټی پالیسی کې د بلوچو مسلې ته بیا لسوره غور کړی دی چې یاره دا بل سره بیا څنګه چېړو په داسې یو داسې تاسو ویني ځکه تاسو په حکومت کې یاست؟
د نېشنل سکیورټی پالیسی چې کوم یو نوی فریم ورک راغلی دی یا کوم چې هغه ډاکومنټ کوم شکل چې دی په هغه کې څه تفصیل ذکر نه کړی چې د بلوڅو اسلوالو سره به په کوم انداز باندې دغه کوي په مختګ به وسره کوي، لیکن تر دې حده پورې زه ضرور منم چې وو په خطه کې افغانستان فلال خو خیر الته یو لجیټیمټ یا قانوني حکومت کم چې تسلیم شوی په بین الاقوامي سطح باندې هغه نه څه په ابسنس کې دا غپه کمین کې ظاهر دی د هغه حکومت سره هغه رنګ تم نه څه ساتل کم تم چې ته د یو قانوني حکومت سره ساتي. نو دا به تر کله پوری وي کوم پاکستان ته پدا باندې ضرور فکر به کوي او څنګه څه به د دې یو ضرور غواړي چې راووسی. حال بته د ایران لخوا کدارنګ یو اشاره راځي یا دارنګ یو عمل را مخته چې پاږي کې د ایران د ریاست
یو خدا دی چې د پدوارو خوا بلوچستان او سی سیستان بلوچستان کې بلوچستان دې خواتم دي دوی به ضرور مشورتي اړخې وي د یو بل سره یو بل سره د قبایلی تعلقي هغه تعلق په بنیاد که یو مرسته وي هغه یو ډیر شی دی او که د ایران د ریاست لخوا یو مرسته وي نو دا به د پاکستان لپاره یو ډیر زیات
نظر دی ضرورت وو یاستا ملی امنیتی پالیسی کې د بلوچو مسلې ته د امریکا له وتلو وروسته د طالبان له راتګ وروسته یو پام کړی ولای یو 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 اړخ په دې کې مشي وای
یقینا د دې اړخ ضرورت دی او د دې اړخ تر بردو اول ضرورت چې دی هغه یو اونست ډیسکورس یو ایماندارانه
بیان
دی چې هر قسم بیان وي دا هغه ضرورت دی څوک که په دغه برګد دغه ته مسلې ته په کوم نظر چې ګوري هغه نظر تیوی یا صحیح نه دی هغه دونه معنا نه لري لیکن د دې مجلس ډیر په ایماندارانه انداز د کولو ضرورت
یعنی دا په کوم شکل کې دان ولا کاکر سی ضرورت وو یعنی څه کول پکارو یعنی که تاسو څخه ذاتی شخصي یا بیسیت غوند و غواړي نو په کوم شکل کې د بلوچ مسولو ته بیا کتنه کول پکار دي د شخړې ته د وسلوالي جنگ ته
یو خو د دې بنیاد د څکول دی چې آیا دا جنگ په دې وجه دی وجه دا د بنیاد دا دی چې دلته ډیولپمنٹ اند
سټریټیجنس
موجود دی دلته خلک ترقی نه دسی وی نو په دې دی په دا جنگ اختصاصي وی بل ارخ دا دی چې نه کدل ته ترقی وای ک نه وای خدا د یو خپل قومي شناخت په بنیاد د یو نوی ریاست د اصول د پاره یو مسله جدو جهد دی او په هغه مسله جدو جهد کې هغه په خطه کې یا د خطه د باندې کچوک د دوی مرسته وکي هغه مرسته ته دوی د جایز تصور کوي په نظر کوي نو دې ته به ریاست د دې جواب په کوم صورت کې ورکړي هغه ریاست د پاکستان وی یا بل ریاست وی دا غي د نن هم دارنګ یو مسله راپورته سي هغه آیا جواب په سیاسي یا پولیټیکل ډایالوګ په ذریعہ به کوي یا کم چې وایلنس دی د هغه منیجمنت چې کم د ریاست یو بنیادی کار دی فرض دی هغه هم پوره کوي خپل چې کم دا پات خلک دی چې کم په پرمن ژوند کول غواړي د هغه د فار سکیورټی ورکولو چې کوم فریضه ده
بنیادی خبری او بنیادی اڑخونه پا دی کراوت سیڑل خبارال لشکری ریسانی سیب ٹیلیفون پریس و رفیولا کاکڑ سیب تاسو تر اعظم تاسو پا دی باندی دیر کار کردی دی انوار اللہ کاکڑ سیب خوی ذکر وکی اگا اڑخونه ایم بیان کس تاسو پا خیال باندی ذکر بلوچستان کی دا مسئلہ کله پاکستان په 1948 کې جوړ شوی دی بیا 1948 کې د بلوچستان مسله شروع شوی ده 15 داسې په وار وار باندې بغاوتونه سوي بیا جنگ سوي بیا جګړه سوي بیا قرار سوي اوس بیا ده له 13 کلو روانه ده او دوی وایي چې موږ ازادي غواړو له پاکستان سره اوسېدل نه غواړو بل اړخ دا دی چې دلته خلک ډیر محروم دي نو موږ پاکستان سره اوسېدل نه غواړو ستاسو سره په خیال باندې تاسو دا کتلې دی د دې بل اخره یو حل موجود دی ستا څنګه کېدای شي
ډیر مننه بالکل حل خود هرې مسلې ستا او کمر د بلوچو مسله ته هم وګورو دا شي نه چې د هول یورز چې د توپک راخصه دي او بیا وبلې لار ته غاړه نه دی شنه بلکې بلوچ چې هر وخت دلته جمهوریت حکومتونه راغلي دي په عین وو د قانون په لار کې د نن نه د حقوق امید ورملاو شوې دي نو اغلارو کې د کوشش هلي ځلې کړې دي بدقسمتي سره د پاکستان چې کوم سیاسي نظام تاریخي تور پاتې شوې دي یا وس دی هغه داسې نظام دی مرچ په دنیا ته وګورو دا کومونه چې د ازادۍ خبرې شروع کی یا توپک را واخی دا داسې اچانک نه راشي دا چې کوم وخت کوم مجموعي تور یا د کوم کې چند خلک و دې نتیجه ته ورسیږي چې دا کوم په پارلماني او په قانوني لار کې
د دوی د حقوقو دفاع او د تحفظ هیڅ امید نشته. نو بیا په دنیا کې خلکو راخستې دي، خو په دغه پاکستان کې زموږ سره مثال شته. دلته پښتانه، دلته د بنګالی، دلته د بلوچ، د سندی، د اکشنی چنی کومو مختلف وخت کې د ریاست سره د خپل خوابدی اظهار کړی دی. په دې کې بلوچ واحد قوم دی چې هغه ترننه پوری داغه چې کم د خوابدی هغه لیول دی، هغه برقراره دی. هغه په دا اوس په پښتانه کې خاص طور پر د پېښور ویلي خلک دي، دا ته د ریاست په اقتصادي، په سیاسي چارو، په نظام کې برخه ملاو شوی ده. او الته هغه ډیماند کم شوی دی. بلوڅ چې دی هغه تر اوسه مکمل طور پر سیستمیکلی دی وتلې دی د پاکستان په اقتصادي او په سیاسي نظام کې برخه نه لري.
او زه دې حل څه دی او همدغه حل به چې یو دوه درې څلور پنځه
بالکل حل دا دی. اول خو پاکستان پر ریاست کی چکم صاحب یا پیسلہ خلق دی چې اختیارمن واکمن خلق دی، کول خو باغه خپل ذهن بدلی په دوو درو شانو بسر خلاصي. نمبر 1 چې دا بنیادی طور زموږ اندرونی مسله ده، دا یو جنون خلق خو بدیا او گریونس ته دا د خارجي قوتو سره تړنګ او بیا پراغه نظر او تکتنګ دا د مسلې غلط تشخیص دی. دویم په دې خبره بسر خلاصي، په 13 کال کې داسی ټیکټیک داسی چل نسته چې هغه د ریاست نه استعمال کړي، هغه هر آپشن استعمال شوی دی. نو داغه څه کوي سبق مریض دا کو هغه د دا طاقت په استعمال دا جنگ نشي ختمې دی. او یو کښنی سکیل جنگ چې دی، دا کښنی ټکو ټک دا دلته تقریبا دا در لامېدو د وخت پورې جاری ساتل کېدلې. نو اول خو به دا فکر بدلی چې دا موږ د طاقت په لار نه سوال کولای، دا یو جنون مسله ده. بیا هغه څنګه وسی دا دوه درې شان د وړاندې کوم. نمبر 1 اول خدا دی چې د با اختیار او د کریډیبل خلکو د سیاسي خلکو کمیټه دی جوړه شي چې هغه پر هغه باندې خلک باور لري، هغه د عوام حقیقي نمائندگان یې. او دویم هغه دی واکمن سی هغه ته دی حقیقي سنس کې اختیار ورکي، هغه چل دی نه کوي چې په 2015 کې د ډاکټر مالک سره وکی. بیا چې دا کمیټي خلک سیریس واخلي، حکومت به په انګریزي کې موږ وای کانفیډنس بیلډینګ میجرز یا د اعتماد جوړولو لپاره به اقدامات اخلي. مثال په تور پر اول دا دی چې ملټری اپریشن بدري، دویم د ځینې علاقو سره به اف سی واپس کړي، دریم چې کوم میسنګ پرسنز نشته یا وژل شوی دي د هغه لپاره یو ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن دا غو پر خاندانو د فیملیانو ته د سرکار پر سر د لاس ورتیر کی کومه عام معافی دی جنو غاړي چې کم خلک ژوند دي هغه دی واپس اله کی. دا هغه شارټ ټرم میجرز دی په لاند وخت کې هغه اقدامونه دي چې هغه سرکار وکي. نو دا پارلماني کمیټي بیا بلوڅ وسلواله سیریس اخستل شي. خو دا یو خبره ضروری ده چې په دې قدمو صرف په دا جنگ کې یو ارزي کمی راتلی شي. د بلوڅ د جنگ مسله چې دا هغه عوامل چې هغه اویا کال د بلوڅ د مارومۍ د حق نمائندګي د خپلواکۍ د حق چې کومه مسله ده چې دا غن نشي حل، هغه بنیادی ایشوز د پاره به بیا چې د پاکستان کوم حکمرانان دي هغه به ځینی تور ودې ته تیاریږي چې دا په یو پیکیج میکیج د ډیولپمنټ د څو پروژکټس خبره نه ده. دا به د خپلواکۍ حق په صحیح معنا کې ورکی او دا غد پاره په اوږد وخت کې چې دی په پاکستان په آئینی او سیاسي دانچه کې به غټ تبدیلی راولي، کاغه نه راولي، په لانګ ټرم کې دا مسله نه حل کیږي.
مننه ډیر رفیولا کاکړ سی بنورلا کاکړ سی رفیولا کاکړ سی سوال فارال دا د حل لاري د لټوي او د په فکر ستاسو لدې خبرې سره یا چې اتفاق دی یا تاسو په کې اضافه کوي درې منټې دی را سره که تاسو په دې کې خبره راغونډ کړئ مهرباني.
دا خیال دی چې د دې بغاوتونو یا د تشدد تعلق د جمهوریت سره تړل و شاید لږ سرفیشل تجزیه وي. د هندوستان د اویا کال سره وچ منسټر ماډل آف ډیموکریسي باندې ګرد د دنیا دا مني چې دا تر ګردو لویه جمهوریت ده، لیکن دیارلس تر څوارلس پورې انسرجنسیز کورته وایي او
بغاوتونه
جمہوریت سر ادارہ تھڑون وائے نو پکا وائی چلے اغل تم نہ وائے پر ناگالینڈ کی نہ وائے پر نیگزز کی نہ وائے نو کال تا دی نو دے مطلب دا دی جمہور سر ادا چی تعلق نستا پر یورپین کانٹیننٹ باندی کیٹالونیا دا سپین بارسلونا علاقہ چی دا اغل دیر
په مختګ دا او د سپین د نن تر ګردو خوشاله خطه کنسیدر کیږي. خو دا غي باوجود کټالونین چې دی هغه د ځان د پاره ازادي غواړي. دا بنیادی مسله د شناخت او د شناخت په بنیاد نوی ریاست حصول او د هغه د پاره د عام سټرګل باندې یقین ساتل. دا په انټرنیشنل اورډر کې په کم چې پوسټ سیکنډر وار یو ارنجمنت دی که ریاستونه د دې اجازه ورکړي هر ریاست کې ورکړي نو ماته دې څوک مثال د طاقت استعمال په بلوچستان کې قط اندارنګ نه دی سوی چې هر اپشن استعمال سوی دی. زما په خیال د طاقت 50% هم تر اوسه په بلوچستان کې کم چې د پاکستان لري سب سره اویلیبل دی
استعمال کوي. او انور الله کاکړ سی بیا نک تاسو خپل حل راوښوې لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ راوښوې یو منټ یا دوه منټ وخت یې سر کسم دغه حل کې په
ما دا خیال دی چې د بلوچستان د نننه سو کال مصنوعي یا اصلي قیادت نه دی. هر قیادت ته د ځینی سوسایټي له برخې له خوا سم منډیټ ملال دی که څوک جام کمال مصنوعي کړي دا د هغه ذاتی رائے خو کېدای شي هغه په درې نسل سیاست
کوي. نه تاسو به وایئ څه کېدلای شي تاسو خیال څه دی کم کم کارونه وسی
بنیادی خبره دا ده چې
باید څه وسی
ریډ لاین دا دی چې نوې ریاست د تشکیل اجازه نشي ورکول کېدلای. تشدد اجازه و مختلف ګروپو ته نشي ورکول کېدلای. باقي څه د پوری چې سیاسي او معاشي حقوق خبره ده بلوچ په بلوچستان او په پاکستان کې په برخه لدی چې څنګه د پېښور ویلي خلک دي دغه تر بلوچستان فاروق لغاری په صورت کې صدر پاته شوی دی. عثمان مزدار مثلا تر جمالي مضبوطه بلوچ دی من د پنجاب رنګ صوبې وزیر اعلی دی وزارت اعلی او ځکه یو مرسته بلوچستان کې د وزارت اعلی د پاره کله تصور هم نشو کولای. څه چې واک او اختیار معاشي او سیاسي دي هغه و بلوچ تحصیل دي نن چیرمن سنت په سر په دغه بنیاد ناز کوي چې دای نسلن بلوچ دي. نو دا چې نه د اکټیو زره کسان د پاکستان په ډیفنس فورسز کې په تیر دولس کلو کې برخې شوي دي او د پاکستان د ډیفنس فورسز برخه دي په معاشه کې په بزنس کې ستا په سیاست کې ستا په بیوروکراسي کې ستا کوم دا چې ځای کوم دا چې قانون دی چې هغه د بلوچ مخنیوي کوي او هغه په هغه لار کې نه پرېږدي. ما په خپل یو هم دا چې شاید مستر اگزامپل لږ
ډیر مننه انور الله کاکړ سی ما غوښتل چې پرم دغه موضوع باندې رفیع الله کاکړ سره خبر وکم. خو البته وخت کم دی زګړی ته ګورم خو ستاسو د دواړو محترمو ډیر ډیر مننه په دې بحث کې برخه را سره واخسته وخت هم دومره تاسو دواړه خوشاله اوسئ مهرباني خدای پامان
ډیر مننه کوم
خدای پامان په مخه شه. اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوریدلې د پاکستان په سیاست او رسنوي کې د بلوچستان د شخړې پاړه یو اربیا بحثونه تاو د سوي دي. د لغ ورسته ده چې د فروری پر 2 نیټه بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو په پنجګور او نوشکې ضلع کې د امنیت د ځواک د امنیتي ځواکونو مرکزونو ته نه وتل چې ورسره سم د وسلوالو حکومتي عسكر ترمنځ نشته پیسوي چې تدرو رزو پوري دوام وکړ. د دې بریدونې زماري بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې یو د پاکستان فوج ویلو چې په دې کې نه حسکر وشل سوي دي. دا رنګه داوا کړې و چې وسلوال هم وجل دي خو بیلی بیا ویلو چې د شپارس وسلوال وجل سوي او تر سلو زیات دا داوا کړې و چې پاکستاني عسكر دي. خو مشال ریډیو د غدواړو غاړو په خپلواک توګه د ستیک نس کوي د داو د بلوچ بلتون پالو لتیرو شپارس کلونو راځي د پاکستان پر ضد وسلوال جګړه کوي. دوی دومره لوی حمله کړې ده آیا دومره لوی حمله توان دوی څنګه پیدا کوي؟ آیا د دې شخړې یو حل همسته او کنسته؟ دا پښتنې مو د مشال تر لاندې بحث کې چړلې ملمانه مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان او پارټي سېنېټر انور الله کاکړ په خوانی سېنېټر او قبایلی مشر لشکري رسانی او د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسو. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.